یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. طالب وایاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پانه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولي دي. اعلامیه کې د نیول شوو د عیش پسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او په دې برخه کې لیوالتیا هم لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي حقانی له قول لیکل شوي چې دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایې پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشات ونه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د ماليزیا پلاوی ورسېدلې او پاکستانی هغه هم پر لار دی. ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه لا جزئیات نه دي ورکول شوي. او په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځایي مسولین وایي د فتح خان په نوم ماشومې د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون خوشي او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شول. پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکوچ سیمه کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داود خان د کودتا 9 کاله پوره شو.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقل شوې، البته پر اساس کې رئیس جمهور وو.
کنړ کې سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره بشري وضعیت د تیر جمهوری نظام پرتله ډیر بدتر شوی دی. ریچارد بنټ ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ او ښایي په تیره پیړۍ کې هم بل ځای ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بدرکه کولو، خپل سرې توقفونو، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل ته د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به یې پلانولې. په ورته وخت کې تېره اونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکه که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنوي کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه وویل.
و مرودل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر جمهوریت نظام پرتله بدتر شوی دی. ریچارډ بنیت ادعا کړی چې هر ورځ په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او قربانیان یې هم میرمنې دي. آیا همدا سیده په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښځینه ښوونکو له مسؤلې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مسؤلې نویدې کاکړ نه دی مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مکاتب دي چې فعلا له اووم صنفه تر دولسم صنفه نجونې مکتب ته نه شي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته چې نجونې لاړ نه شي خدا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اووه سوه معلمین تنقیص ولې. نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی دوی اوس تنقیص شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد د حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار د تفاهم سي د تکر دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلي دي هغه دقیق ده. د راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ ته یې دو ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګه باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو اوس هم ایجاب کوو، حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو. موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سم غوندي.
دغه اوسه وا خونکو چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او په ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کمه و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دند ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او ټولنیز تمام راځه وکړه، متاسفانه چې وځه په جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې تاونسته وی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړم چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالی یو اعلامیا چې خبره کړې و هغه ویلي و چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوته ماشونه ورکو. بیا کله چې دوته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت یې سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهدا او معلولینو له طریقه شاید دوته یو ناچیز شای ورکړل سي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې سلفی ساده نه ده.
بله، او میرمن کاکړ وروستۍ پوښتنه کومه، د مرکې وخت لږ زره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او کنه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رانځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلاً خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤله نویدا کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، نن پر شاهی نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوي ښکالا پوره شول، په دې اړه درته وروسته ځانګړې مرکه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې د کوناړه چاپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کوناړه چاپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووژل او ګڼ مالي زیانونه یې خلکو ته واړول.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخ نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي. خلکو ته زیان اوخته دي، یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په بوتل کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست کانګرس رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویه ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید وسه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکی وای روسیا پر اوکراین د نویو پوځي عملیاتو لپاره ځان چمتو کوي او دویم پړاو عملیات پیلوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال وکړه چې ماسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف پوینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د پوینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د پوینا د جګړې په ټوله لومړۍ کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیا د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم ښار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24مه پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپلې جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 500 زیات ملکیان وژل سوي او تر 4.5 زیات نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو اوس په مخکړې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولونه وایي یو شمیر صنعتکارانو په ایران کې د دې هیواد له صنعتکارانو سره ناسته لري. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په یاد ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بانکي ستونزې، له ایران افغانستان ته د خامو موادو صادرول او دغه شان د صنعت په برخه کې د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه وشي. ښاغلی صافی وویل په افغانستان کې صنعتکاران اوس مهال د خامو موادو ترلاسه کولو او د بانکي خدماتو په برخه کې ستونزې لري چې د حل لپاره یې اغېزمن ګامونه نه دي پورته شوي. د نوموړي په خبره افغان صنعتکاران نشي کولی د پخوا په څیر خپلو فابریکو ته خام مواد په اسانۍ سره له نورو هیوادونو وارد کړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شول، د نورو برخو تر څنګ افغان صنعتکاران هم له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې د دوی په وینا تر اوسه ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو سرپرست حکومت له مالیزیا هیواد نه په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او دغه شان په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه د افغانستان لپاره د مالیزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار احمد اعظم عبدالرحمن سره په کابل کې لیدلی. په ټویټ کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، اقتصادي پرمختګ او دغه شان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار شوی. په خبر کې راغلی مالیزیایي پلاوي طالب چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، ویلي چې دوی به خپلې اړیکې له افغانستان سره روانې ساتي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي وو چې هڅه کوي د افغانستان په ټولو بانکونو کې اسلامي بانکداري سیستم دود کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني درې نوي پوله، یو ایرو 90 افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغاني 19 پوله، یو سودریال 30 افغاني 13 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1018 افغاني او زر پاکستاني کلدار 413 افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به پر شاهي نظام د کودتا د نه څلوېښتمې کلیزې په اړه مرکه واوري. خو مخکې تر دې راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو چې د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونه د نورو افغان کډوالو د نمنلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د ورستي پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په دې پښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شاره وی چې له کاناډا سره مرسته کړې و. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې و. خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د 8000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغو کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,210 تایید شوي او یوازې 10,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلی دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقونو یو افغان الاصله کاناډایی فعاله سبا بشیری د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږ غړي چې لا هم په افغانستان کې دي ومني. دا وایي چې ټولې اداري چارې بشپړې کړي خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه ځي. او مل ورځپاڼې بیا د بامیان په بندي امیر ډنډ کې د طالب وسلوالو عکسونه خپره کړي چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورځپاڼې په دې اړه په یوه لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر ښځو فشارونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناری نه دي، خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلې وي لیدل کېږي. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم دغه بند ته چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل، خو اوس ډیر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په وروستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډیر سیلانیان تلل چې دا ولایت د افغانستان یو تر ټولو امن ولایت و، خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کېږي چې ډیر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
لنن نه سلوخ کال په خوا د افغانستان شاهي نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ پوځي کودتا په نتیجه کې لنګ او د لومړي ځل لپاره په هیواد کې جمهوریت تاسیس شو. ډیر کسان فکر کوي چې دغه کودتا په افغانستان کې نورو تحولاتو ته لار پرانسته، خو ځینې نور بیا فکر کوي چې دغه کودتا ډیر جنجالونه او کړاوونه وزېږول. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوری نظام له یو مؤسس پاچا ګل وفادار سره تلیفوني مرکه کړي چې تاسو په پاملرنه ورته راړو.
د 1252 کال د چنګاخ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ. ان زه د دتر څنګ ولاړم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د محل د کمانډ خپل کور یو. خپل کور کې د محل د کمانډ یو. دغه ځای کمانډ ور کوله کتاب ته.
مخکې مرحوم داوود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلی وو، څه د سره شریک کړی وو کنا؟ دوله ساته مخکې یا څلور ویشت ساته مخکې تاسو ته معلومات درکړل.
زه په خپل دغه کودتا چې کدا د داوود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شو مچ زش له ډیر کوښښای و ما د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز بده د احترام د فرد د کور ته ورتله. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډیره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وکنه؟
دا سده شاغه ده. دا البته په افغانستان په ټولنه کې داوود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو. دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وي بیا که په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داوود خان په مشرۍ داس یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې د شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې قبول کړی چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
مشره تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا سده چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو داس لوز دی چې شخصي دی، بل داس دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داوود خان او ظاهر شاه چې وخت کې پاچا وو دا د ترو زمانه وو. دا یو خای وای نه پدې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس، اما په ملي لاس د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهمه نه. ځکه دغه ګام واخص چې د داوود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوریت نظام په هغه کې د قطر کې زمور سو درم چې پراتلو کې
د افغانستان د لمرنی جمهوریت نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
غزنی ولایت یم، نیمروز ته راغلی یم. دلته مونږ نه کوچاغبران یو میلیون نغد ایرانی پیسې نیمروز کې اخلي. تر مخه دا کاروبار نه و کوم چې طالبان راغلي، تر هغه راځي دغسې پیسې اخلي له خلکو نه. طالبانو په نامه باندې یو میلیون ستا یو میلیون پیسې دلته راکړي، نه مونږ طالبان ته ورکوو، طالبان تاسې نه پرېږدي. د پروس کله راځي تا کیسه روانه ده. مونږ پیسې نه لرو، سوال او قرض هم پیسې له خلکو اخیستي دي. اوس ایران ته اوس کومې پیسې چې دي مونږ دلته دوی د افغانستان کوچاغبران راڅخه اخلي د طالبانو په نامه باندې. باید طالبان دې ته چې دې پاملرنه وکړي، دا پیسې حتی طالبانو لاس ته ورځي که یا دوی کوچاغبري خلک د طالبانو په نامه اخلي. مونږ پیسې نه لرو، له غزنی نه بیا دلته راغلي، بیا ایران ته ځو. باید لیمو غم خوړلی شي چې دا پیسې طالبان اخیسته که اخلي، خو باید دا پیسې طالبان بندې چې که نه اخلي. نو باید کوچاغبرو ته ووایي چې دا پیسې تاسې ولې دا مسافرو نه اخلي. بیا مونږ که ورسلو ایران ته، خو ښه تر کونه رسو بېرته رامرسو. مونږ بیا نور پیسې نه لرو چې خپل وطن ته چې ورسېږو. دلته مې جیبونه دوی خالي کړي، بیا په لارې خالي شي، بیا دوی نه لرو چې روم نیسي روان مړی ورکړي ولاکې بیا لرو.
وعلیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه لیږم. الله دې وکړي چې جوړ وغیاست. موږ په غزنی ولایت کې رو ولسوالۍ کې سخت سیلابونه دي ته ووتل او سخت خلک زیانمن کړل. د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د دې خلکو سره چې کومک وکړي.
زه مینوالم د ګریشو لسوالینا د غژغس پیغام تاسو ته پریږدم. د لوړو مسلینو او د مخابراتي شرکتونو څخه دا هیله ده چې د ګریشو لسوالی ته یو دانه د ان ټی ان خاډه راوړي چې دلته خلک د پډي د ډیر ستون سره مخ دي، ځکه چې موبایلان هیڅ کار هم نه کوي. د ان ټی ان د ریبا خاډه باید دی راوي د ګریشو لسوالی د سپین ماجد په سیمه کې.
بله السلام علیکم. موږ دا مشکل دی وروره، زموږ په لسوالی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. زموږ له مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په لسوالی کې شبکې فعال کړي. من ولایت بغنی ولسوالۍ ته سر په تمه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته نور بس د اونیزه خبرونه لرو چې قربانه ملالۍ بشیر ده. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او دې برخه کې لیواله هم دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. طالب وایندویانو رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان وړ مشپه د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولې. اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې 3 تنه نورې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي رادیو ته ویل چې د ماليزیا پلاوی ورسېدلې او د پاکستان هغه هم پر لار دی. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم یو ماشومی د تختونکو له منګول ژغورلې او په تړاوي څلور تنه مشکوک کسان نیول شوی. او اوکرایني چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال کړي چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سو ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو شهرونو کې د سیمه ایزو مشرانو په ډیر فشار لشپژن ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسې د افغان جنو پر وړاندې د شونځي تړل ناهلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسيتي تبعیض لکبل تړل دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت په خوانی مطبوعاتي مسؤل تورپیکی آریان او د شذو د حقوقو فعال سونیا منګل میلمنی دي. سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. شرغ لاس تر توایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم، تاسو د بشری حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لکبل شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو
ټول جوړ وروغ وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر پزره پوری بس ته ور موږ باید دې بس په اړه ډېر خبري ولرو خبري اترې وکړو ځکه چې دا ډېر مهمه موضوع ده څنګه چې تاسو مخ کې ول چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې شونځي بنسوي چې د انجنونو په مخه اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي څنګه چې موږ واورې د دوی ورځ کې په د سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټوئیټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د چې انجنونو لاړ سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی دا خبره رسمي سوی نه ده مزاریانه دی ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې دی څه کوم مشکل ویني چې دی اجازه نور کی څه ویر لري اور دا بعضی سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي بعضی ولایتو کې مو شونځي خلاص دي انجنیر مکتب ته ځي اما په مرکز کې شونځي بند دي دی د سره پاره ویر لري یعنی د دې په زړه کې کم ویر ستا چې دی اجازه نور کی څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنیر ډیر په اجابت للی یونیفورم ډیر منظم وو ټول زموږ आवाज اوري د رادیو د لارې زموږ आवाज اوري که موږ نشته خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت سو اما اوس کل چې خبرې کوم زه فکر کوم چې دی ملامت چې چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنونو یونیفورم تور رنگي وو بهترین رنگ وو منظم وو منظمت له راتله وربل دا مشکل یعنی زه په شونځي کې مشکلات نه وینم د انجنونو په شونځي کې داول سیمسن نیولې تر دولسمه پوري مدیره سرمالیما مالیمانې خاله دا ټول شي زیوي ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نور کی هاي دی نه غواړي چې افغانستان پر مختګ وکي آیا دی د میرمنې دشمنان دي آیا نه غواړي چې د افغانستان میرمنې یو ځای ته ورسیږي نو کدلته چې زمر سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي سمش پښتن ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی مشته ولسی جړګي کې کله چې جړګا و مشته اجازه راي نه کړ چې موږ ورسو الته اشتراک وکړو خبر کو کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پښتنه کو هغه موږ ته جواب راکې دا غي خو اجازه را نه کړه اما زه فکر کوم چې په جړګي کې ایست د انجنونو په هاړه خبرې سیوی هم نه دي بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو خپل مکتبونه بند سي موږ به په کور کې ناست یو کارونه نسته وظیفې نسته درس نسته تعلیم نسته کار نسته دغه شیزی چې وطن جوړوي سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و داسې نه دی چې دی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو سامي کو به د انجنیر راسي درس وایي دا دا د افغانستان چې او کوغاره چې افغانستان پر مختګ وکړي اولين کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کړي د خپل درسو ته ادامه ورکړي تقریبا تا دی یو کال پوره کیږي دا گیست پاکست په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجنونی مکتب ته نږدې تللی خپل د درس څخه محرومه پاتې دي او مننه منګل چې د سیبرت پانتونونو هم بنسي
بلې زبرت تاسو تر ځم مننه تاسو څخه تورپیکي آریان سپ ته باورسم آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واوریدلې دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی او دوی کولای چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې د زده کړو حق دی تاسو په څه نظر یاست چې شته څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته
سلامونه تاسو ته دي بس ملمنی غنواله ته همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د بس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده ځکه دا د انجنونو د سرنوشت او حیات موضوع ده او مخکې تاسو د خبر شوی راپور پاړه ویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجنونو خوندي تړلې دي او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجنونو له تعلیم نه منع کړی دي او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونی ده تقریبا یو کال کوانزی تنزی او کوانزی ده ترلی وی که به جنسیتی ستم او تبعیز مثلا نوی نور هیت سنده پا دی برخه که نلی دل که گی او دی افغان و انجونو یا دی افغان و مرمنو دی مبارزی او دی تلاش پا برخه که پیدا وایم چه لیو ارخه خو منگا پیوی ترلی او پیوی سنتی طولنه که جوند کهو چه تردیر ابریده پوری اما افکار هم پا زینو سیمو که دیتا په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپل لونې خویندې نجونې ښوونځیو ته ولیږي او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم یې حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي جدل وکړي مبارزه وکړي که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې ځکه چې موږ له یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضای رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي دوی باید ولس سره مرسته وکړي دوی باید ولس ته خدمات راکړي په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې د ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي یا په ټپه درېدلی ده دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای دوی ښوونځي نه وای لوستي دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی د هغې ژوند د هغې شدې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل خپل د پکتیا ولایت یم، زه د وکیلی یم، ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم. زه درس و ما ډیر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، پر ډیر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخري کال می و خلاص مکی درس مو ویلی، اما د ټول خبرې می واوریدلې. با اطراف کې بعض میرمن سته چې څوک چې درس وای اغه په اغه داس فکر کی چې تعلیم یافته انجینری ډیر خدای نه خواسته بدیدې
دی مفکوره از مش مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبري د دوستانو خبر د خپلوانو خبري د کلی خبري یوې خاطر پریج ول زپ د شل کال او کابل تر اغلم دلته مش خپل درس ویله کله به انفجار اوس مکتب کې کله به په مخ تیزا پاشې دي کله به اختطافي دلو په دا مشکلات سره مش خپل ځان په شل کال کې دا ول سم سنول تر پانتونه پر خپل ځان ورسوي تر ماستری پر مزان ور سوی چې موږ مستری ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو طالبان راغله موږ بیرته په کور کې کښېنستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي فقط یو اوس په دې معنی دی چې موږ فقط خط ویلی سو موږ نه سو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوی چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمخت تګوکو. موږ د نور هیوادو د انجن څخه کمی لرو، هغه چې کولای سي تر حسمانو وخیږي، هغه کولای سي تر مریخ وخیږي. موږ نو څه کولای خپل هیواد خپل خاور ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغه څخه کم کمی لرو؟ موږ ټول دغه انجن په د شل کال کې درس ویلې دي، دی ټول ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلې و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوان په جنگ کې ولاړه، شهید اسوه. زه هغه ملاله، اما در هغه موږ ملاله ملالیانیو، ځکه چې دا غیر سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتول. موږ انجن خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې موږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوی، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړئ.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو په خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باس کو کلی وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنۍ شرایط کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه
په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي، نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې د آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونو ښوونځي تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو. ډیری کسان زه پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې و چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی و، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید دا داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسم نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دی کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اوه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنې معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب د دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی، دا کوم نسل چې ځوان ده او هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي، نو دا به سبب دی شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغ مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوې، جدل شوې، ذهنیتونه آباد شوې. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې انجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرا نه دي ته چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستي وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري، خپل دریځ لري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسي کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي. ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده. او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا 20 کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده. او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم، دما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود. او دما د مور زده کړه او دنده د مال لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده، نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده. خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره له حیاتی او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپله مې زده کړې کړې دي، د ماستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده. او دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپله شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري. ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نړیواله ټولنه کې. اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره. ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي، اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي. او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي، هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي. ځکه یوه لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کی. یو لوست مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسولیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د سډیرې لوست مېرمنې په داخل کلو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بیلابیل ارګانونو کې دندې درلودلې. او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. دا سډیرې لوست مېرمنې پیژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بیل شوي وي یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي. ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري. او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چیرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکۍ اقتصادي خپلواکۍ ونه لري، نو هغه خپلواکۍ چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده. ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کوم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خنجر یم زمیت